د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادې رادیو دا یو ساته خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځنګړې ده فریدا سیال د دې خبرونې کوربنه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد پلان لري چې په 2023 کال کې له ولکه افغانانو سره مرستې وکړي یان انګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي انګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو شپږ میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي شپږ میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی که نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ولېږل شول د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمي مجید کاظمي او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د دریو غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور پیدا محکوم شوي په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ و په 14 کاله بند محکوم شوی له څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د محسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې دام شول او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغه وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډ مهاله ویزو ورکول ځنډوي ورسته لدې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبال ویره د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول دا د پیکینګ لمړنۍ ځوابي اقدام دی په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت بخپله هغه او به خپل پالیسی هغه محل بدل کړی چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړی دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو ظفر د سیال قربانې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي شاعري انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په 13 کلونو کې څومره وده کړې ده ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څورول لري کتاب لوستنه او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده دا او دې ته ورته نورې پښتنې به موږ د پروګرام له ملمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوې دي ور سره به مطرح کو دغه پښتنې به ور سره وشاربو همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک باندې کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم را واخلو د خبرونه ملمنو مو شاعر او لیکوال سید شینواره شاعر امینه فنا همدارنګه شاعر غوث نوري او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله زواک دي دوی را سره خبرونه کې وصل شوې دي امینه جان خبرونه کې وصل ده اغلی امینه تاسو ته ستړي مو شوایم په خیر اغلی که تاسو رته په پایل کې وای چې تاسو شاعر یاست او نن موږ په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته
دراغونه لیکلي په بزن تاسو ته د زړه جوړ ټول قدرمنو همکارانو او ریډونکو درنو ممنو ته شاله تاسو سره خبرونه کوم دا زما شاعرۍ سره شعر لیکلو یې لا دا چې د ماشومتوب مې له شاعرۍ سره مینه وه او د رمبی مینه سبب چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم ځکه مې شاعرۍ ته مخه کړه بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پوښتنه یې د شاعرۍ مطالعه وه
نه امینه جانې تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې ده څو کلنه وی چې شعر شاعرۍ دې پیل کړه
تقریبا د یو ډېر له یو نوم کال چې مې شعر لیکل پیل کړې ده دغه مغرې پر اوس شعر لیکم دا چې څومره وخت شاعر یم یا ونه یم دا خو په دوستان قضاوت کوي خو څومره وخت کېږي چې شعر لیکم
چاډه د تشویق کول شي ته کول شي شعر ولیکي یا کول شي انده کې خشایر شي
زما د کورنۍ غړي وو زما هغه چې غوي د تشویق کول نو ته زما مور هم شاعر و او زما نیکه هم شاعر و هغې به همیشه ما به زما شتو کې به د نور شاعرانو شعرونه د کلام کول یا به مې لوستل نو نیکه به مې په دې ډول د تشویق کول نو چې ته خپل هم د استعداد لري چې ته راتلونکي کې شاعر شې نو همدا بیا وروسته چې شعر لیکم اګر چې هغه وخت ما دا څه به مې چې لیکل هغه ته مې شعر هغه نه ورکړو خو نیکه به مې ډېر تشویقه او مې وویل چې ته به راتلونکي ډېر ښه شعرونه ولیکې او همدا د کورنۍ تشویق و په لومړي سر کې وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل هغوی په ډېره تشویق کړم مې هڅه وکړم په دې لار کې چې زه کولای شم
د دې مده نامینه جانې دا چې نومړی شعر مو څنګه لیکلای وو دا چې اوس شعرونه مو څنګه د دې باندې بروست خبري وکړو زموږ د نور قدرمن ملمانه هم وصل شوې دي خغلی غوس نوري او شهید الله زواک دوی هم را سره دي نوري صاحب که تاسو در شو تاسو راته وایي تاسو هم شاعری است تاسو څنګه خپل شاعری پیل کړه نوري صاحب زموږ غلري نوری سب که زموگ غگوری میروانی فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي ستونزه به حل شي هغوی به بیرته راسره خبرونه کې وصل شي ښاغلی زواک تاسو به درشو تاسو په خوست ولایت کې یاستئ هلته خبریال هم یاست د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده که په دې اړه راته ووایئ
بله سلامونه سیال صاحب تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته هم سلامونه وایم ډیره مننه بله په خوست کې د خلکو لیوالتیا د خلکو هغه نزدېکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی او ډیر پات شوی دی خوست پر لحاظ کې دی مثلا هغه کې علمی برخه ده که نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دی او فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې دا فعالیتونه بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تشریح هغه بحث بیا کراغه وروسته پیغږیږو نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوختي او فرهنګي کارونه کوي.
خغلی ځواک دا امرته وای چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ د ځینې شاعران لرو چې هغه دغه ولسی شعرونه ډیر خوایي کاغلندې وي کاغه څلوریزی وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي ک همداسي خله په خله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واکس اپ مخته مو اخیسه از واکس اپ که از مخته مې پختنه مو اخیسه مې روانه ځواک صاحب انټرنټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته براشو تاسې راته وایئ چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل نومړنی شعر مو چې کله ولیکلو د هغې په اړه راته وایئ چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بلی هم فرید جانی ما زمان نمولانه شیر تا کتاب که هم دانگه مده زمان آقا شیر ما تا بیر گران شیر وزو که چی آقا کلی چی ما لمنه شیر ولی کنو بیر از ران آزلو ما چی دا بسنگ وی نو آقا وقت دا یه وقت پرابانه و چی کاروان سایوی کربا و نو آقا سرمی سری که دیر خواستو بیانی اما آقا شیر کتاب که هم راقا لیده و آقا شیر مساطه لیده
کلندر ته وای دا شعر پاړه مو د څه پاړه مو لیکلې وو موضوع یې څه وا او څنګه شعر وکړه دغه پاړه ته وای لیکره
موضوع یې تقریبا د خلکو د ژوند د حالات پاړه و یا زه په ته راته یاد چې لمړی به ته داسې چې زه نه خپل ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه او د فالو پیتکې چان د لیدلې د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه دا یو شیر ټول ته یاد نه دی د دې ته د ته یاد
تاسو به سره وګورئ امه نه جانې نورې سه بیرته موږ سره وصل شوې ده هله مندم شه دا زلې انټرنیټ سم کار وکي او موږ کول شو چې د دوی خبري ولرو. نورې سه تاسو راته وایي تاسو هم شاعري استي شاعري مو څنګه پیل کړی ده؟ بله نوری صاحب زما غږ لري متاسفانه چې موږ د نوری صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده دوی موږ سره خبرونه کې نه شو وصل کېدلی. خیر هڅه وکړو چې نوری صاحب د ټلیفون د لار راوخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزي دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي. آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بله ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د وی ټولنې یا د ملت هغه مهمه بډای برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډیر یادېږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته، نور سینفونۍ هم لرو. بله، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوي او نورې برخې لکه څلوریزي او سروکي، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډېر زړه څوک نه ښکي، ډېر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسي برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولو د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسي مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا یې هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل لاسې پاتې کېږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوي هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
ځواک صاحب، دلته یو بله پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډېر زحمت ته اړتیا لري، د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالي ملاتړ وشي دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه یې کوي، یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنی د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي.
او bale د غیر اقتصادي برخې ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیری شاعران موږ په ټولنه کې لرو. شخصن زه دغه سیملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیری ټولګې لپاره بالکل برابر دي او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شعرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړی دی، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکې، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څما سره نشته چې ګواکې زه د پاغې باندې بیا کتاب چاپ کوم، هغه مصرف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې رامخ کې شي او چا ویل چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کوم. او په ټوله کې نه یوازې دغه څوک چې خپل شعر لیکي خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه کوي. زه دا خصیب دوه درې ملګری پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډۍ باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي، او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده او دوی وایي که چیرې کې دا کار وش دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه
موارد ورسی. مننه خغلی سواک، د ته بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي. د باندې بروست خبري وکړو نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو راته وای د خپل شعر شاعری په اړه ولي شاعر شوی؟
ډیره مننه چېر صاحب، لمړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل دې کې ټول بروغ جوړي. لومړی خو هغه د داړي کې د ستونزې تړاو باندې لتا چوله اوریدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور وو، نو طبعا ښوونځی وو او هلته د ترانو ټیم وو. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر د ترانې ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدون وروسته یو فکر او یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوری صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې غوی چې نوی ځوانان وي یا غواړي چې شعر و شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغه د شعر و شاعرۍ په اړه یو فکر دا ده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي. تاسو ته فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولی شي؟
سیال سیب زما په نظر باندې څومره چې زه معلومات لرم، دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په پړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مسله هم ده، او تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد د خاوري ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی ناګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلي د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم، او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شیر خو که د ریاضت مسله کړو، نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر و، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، دغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ماته ښکاري په شریکه ده. ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري، خو اما شعر ولیکل شي د الهام تاثرات دي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولپت صاحب به ویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو ته بیرته راوګرځ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانو چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو، نو اړتیا وي چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولی شو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې ده، چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي. په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو ته فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زامت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپله تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی د شعر هغه لومړی بیت یا هغه بالهام خو زما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي خو هر وخت به انسان چې کله ځینې وخت کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر یعنی شعر تکمیل کړم خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام شاید لوستل هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی. همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چیرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا ده چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسې په نظر څومره افغانان څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري یا مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کړي، دې خاطر چې د دې شعر نه باید هغه اوریدونکي لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلي چې دوی موږ بیخي اوریدلي نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي یا دی هغه یو څوک واخلي د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شو، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې وري خو، نو بیا دلته دواړه کار کوي. هم شاعران هڅې کوي چې کتابونه چاپ کی او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خو د هر چا لیوالتیا شته، مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید ډېری زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید له نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلې غوندي، په منظم شکل دای نشي کولای شي لنډۍ دې زده شي، لنډۍ دې ولولي، یا نور مثلا لکه سروکی. اوس د سروکو به نوم ډیر کم خلک اوریدل، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډیر کسان په دې باندې پوه نه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري، اول ځل لیوالتیا لرم، بیا بل بیا بل بیا بل مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شیرونو شو ورستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شیرونو، یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغه شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کیږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د ده شعر متعلقه یې پوهیږي او هڅیږي نورو ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتنه مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، هغوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغې برخې ته راځي او څوک یې لا نه پیژني او دغې نمړۍ ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومې لارې چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي، په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږه اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حداقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړی. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبخي، په تیر کال البته دوه کاله وړاندې دای و مړ، او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو له پټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری وه چې د لاو د دې شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې، خو څو مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعري دی وکړي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعری دلته بیا ډیری کیږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډیر سره دعوتیږي، راغونډیږي، مشاعرې ته بندي هم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم، یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډیر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځم مشوره مور کوم چې ته ډیر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندي کې او د کتاب بڼه ورکې، دا یو رقم ته روحیه اخلي. بل اخره مجبوری کې نیم کال ورسته، دوه میاشتې ورسته، کال ورسته، دوی به بیرته هغه ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه مننه کوروادان، بیرته براو ګرځو. نوري صاحب، تاسو برا شو، تاسو په ننګرهار کې استي، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د غوی د راټولیدنو په اړه وی، هلته شعر او شاعری لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بلې نوري صاحب، اوري؟
او
میرا بانی اور
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې کسان چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. زه خو ډېر کله نازکه خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او فیصله لږ ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري. نو دوی باندې تبا نیو څه تاثیرات و لمړی کې اوس فعالیتونه گزاره کوي چې ډېر د څه خبره د ډېر اسپاین ولم نه دي ځکه ډېر د څه بهیرونه و چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېر د سیستم زول عمل په شوې چې هغه په اصطلاح بیکاری غربت ځکه بهیرم چې ته شلای مثلا یا مشاعره چې کوي هغه تبا امکانات تاړتیا ده پټول کې پوسټ کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دي فعالیتونه شته دي خو یو څه کم رنګ ښکاری د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاری هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول ساه واخلي او هغه خپل کارونو ته خپل فعالیتونو ته په اصطلاح بیرته تشویق شي سوق شي او دوی دغه کارونه فرهنګي فعالیتونه بیرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بل پوښتنه م کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتو نوړاندې د سیاسي تغیراتو نوړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغې نه راورسته دغه حضور دوی څنګه شوی دام د نور ځوانانو په سر کم رنګ شوی کنه ځکه نن د پروګرام ته چې موږ خوند او شاعرانو په ګرځیدلو لیکوالو په ګرځیدلو یو مم پیدا نه کړه او بل اخره فنا جان مو په ډیره مشکلاتو سره پیدا کړه تاسو وای په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبراوی لري خبر دي مغه خویند چې هغوی په اصطلاح اومه وتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس په کې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او لدی وړاندې خو ویوالو یا مشاعره چې هغه بدل تکیدل هغه تاسو خبرې ستې چې نارنج ګول هغه کې به ډېرې زمنګ خويندې وی هغه کې برخه اخیستل شیرونه به خو تیر کال یعنی مو سوډان دی هغه لاغه ورځ جمهوریت ورسره چې کوم مشاعره تر سره شو هغه مغه کې بیا داسې سکونه لري درسول چې هغه یې خويند په نمایندګۍ داسې وسوي نو د خویندو تړاو باندې د غوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود دي دغه چې رسنیس کولی او مثلا دغه چې نور خلک واوري نور خلک ترنه تاثیر واخلي او اسلامي دي او فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بیلګې په ډول باندې وخایو وړاندې کو نشته دي.
مننه نوري صاحب کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځو فنا جانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شيري ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شيري ټولګي چاپ شوي دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شيري ټولګي مو چاپ کړی؟ مننه
ما تر اوسه یو شيري ټولګه چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نمیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوی او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب می چاپ پلار می مازی لگست می پلار شخصی لگست می چاپ کرده
او په دې اړه کړه ته وای چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس لمال څنګه و ملګرو دوستانو یا د فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کم څه عکس لمال او خودل شو کنه؟
او بالکل ډیر زیات زکه مخکې لدې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه خپاره کړي یعنې زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه خپاره شوي کوم اخبار پکې چاپ شوي نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې زری کڑکی جایتی سکیم دغه پروگرامونه استاد منل دی بیا زما کتاب تم زری کڑکی جایزه ورکړن صدا زمان لپاره نو ویار وو وختن هغه زما هم راته منو لکه څومره چې زما کتاب وستایل شو په ټولنه کې یار تاسو په لوست ډیره خوښه
مدنه
منندوی ملکوم د سمنه
مندنه کور ودان بیرته برا ګرځو اغلی ځواک تاسو ته برا شو تاسو مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډیر د ته خوشحالي چې دغوی د شیری ټول کې چې د یکم ولسی د بیا چر ټولې دا چاپ شي کتم دیو هیواد هغه ټول فرهنګي پانګ هم دا وی چې د دوی نه چاپ شوی آثار پاتې شي خو په ټول کې کپدی باندې خبري وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري سربیره پر دې چې دغه مالی ملاتړ وکړي نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي
bale سیال سے ډیره یو مهمه پښتنه مو وکړه فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټوله کې د د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي ډېری ګڼي برخې نور هم دي خو لکه په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین لکه مثلا زه د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندي شي د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونه نیول شي لکه ځینې وخت داسې کنه کنه چې ته مشاعره کوي مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا واړی شي ښه چې مشاعره کوي اجنډا هم څه ده څه رقم ته شاعران تاسو راغواړئ په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا اغه نهیلی امر مینست کی او د پټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګ پالو کسانو اغه مایوسی زیاتوي چې بیا یو څه فاصله امر مینست کیږي او د برخې سره یو څه وطن را مینست کیږي هم باید ملی ملاتړ شته هم د دې ترڅنګ دوی باید لګ په دې حصہ کې تشویق کړل شي اغه مانوي تشویق دی او دوی مانوي تشویق ته ډیر اړتیا لري ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي د چنار کله نه مشاعره دته نه اواز د خوست خلک بل نه اواز د افغانستان خلک بلکې د کوزي پښتونخوا خلک هم راضي او دودیز مشاعره د کله نه مشاعره د ډیر کسان پکشته هدف را دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ غفڅو فردونو ته پرې نه خدل شي دلته باید هیمایوي برخه کې حکومتي لورې راشي د دې مصارف باید په غاړه واخلي ځکه دا یو دوه کسان د کار د وسی د کار نه دی مثلا د برخه کې د دوی اغشتوالې دا معنا ورکیه دا تعریفي چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتي اخته دا خپل نور شاعران دي سره هڅيږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هره حصہ کې موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنۍ را مینځته کړی شي په کول کې په کار دا چې هر برخه چې دوی پاکستان زلري باید اولیات ورکړل شي او باید په واخ سره ورته رسیدګي وکړی شي که مثلا لکه بي غوريم کیږي شاید ځینې ناهیلۍ رامینست کی کله کوم داسې حکومتي لورې ځان شاته نیسي کدا شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوشاشي او دا به بیا یوالو ته شوی یو ځایبه په فرهنګي برخه کې پټوله کې د بهیرونو په پجریان کې او کیږي د دوی ملاتړ دی په داسې شکل مو شي لکه مخکیم دغه سی ادبیاتو برخه نه لګي خبري وکړي یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې کوم حکومتي لورې داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي دا هم په ځای کې چې ډیر ښه کار شوی هم په ملي کې چې یو ډیر ښه 59 وشي یا ډیر ښه خوځښت برامنځ شوی شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغي کې دا کارونه یو څه پناشته او پټه په ودریدلې
بیرته براو ګرځو خغلې وخت تاسو ته نوري صاحب کته سره ته وایي په ټوله کې تاسو شاعري است د خپل وغه اثرو پاره ته وایي چې څومره شریری ټولګي مو چاپ شوې دي د دې ترڅنګ دا پښتنه مرته جواب کړی چې تاسو شعر لیکئ، شاعری کوئ، وسره پڅن کې حتمن کېد شي لیکوالی هم وکړئ، څه ګټه مو په مالی لحاظ باندې له دغه مسلک نه یا دغه هنر نه چې تاسو لري ترلاسه کړی ده؟
بله، لومړی خو دغه ټولګو په تړاو باید ووایم، لومړی شعری ټولګه وزما چې هغه د زړه کتابو، او دوهم بیا له اسمانه تر افغانه نعتونه ترانې وي، او درېمې بیا زری کړکې چې اوس چاپ شوي دي څه وخت وړاندې، دا د ښوونځیو دپاره بیخي ځانګړی ده چې تر ډېره زموږ د ښوونکي کتاب او قلم په تړاو په دې تړاو کې ډېرې ترانې دي. د وطن هم یو څه دي، البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمې له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه، تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي. معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته هم شهرت ورکوي، انسان ته هم عزت ورکوي، انسان ته هم په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي. شاعري زما لپاره، شاعرۍ، لیکوالۍ او په اصطلاح دغه برخې زما لپاره همدا ګټه کړې ده چې زه یې له ډېرو ښو خلکو سره د کېناستو مجوبه کړی یم، او زه یې له داسې خلکو سره د په اصطلاح د اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د په اصطلاح د مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړی یم چې ممکن هغه ما په ډېرو پیسو په ډېرو شیانو باندې نه وای ترلاسه کړی. نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هېواد کې اسم چندان ډېر رسې برابره نه ده، خو دغه برخه کې که څوک وایي چې زه د لیکوالي وکړم او زه د شاعري وکړم او زه د یو څه هغه کما، نو ممکن چې ډېره صحیح نه وي. یو زمونږ استاد هغه د ځنو شاعرانو مسله ده، ممکن چې فرمایشي شاعري چې د یو چا دپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي، یا زمونږ ځینې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چا ته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي، خو هغه چا خبر داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
اومادیت کې حساب شي. یعنی نوري صاحب په ټوله کې تاسو د خبرو هدف دا ده چې چیرته یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسی او د خلکو غږ وسی، نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالی لحاظ باندې کې هغه غواړي چې خپل ځان او خپل کورنۍ مالی ملاتړ کې هغه باید حتما ورسره پڅنګ کې بل کار هم ولري.
بله، ډیر کله زه خپل مرګونو ته وایم که تاسو شعر دې لپاره وایئ چې پیسې لا تاسو دې پیسې پرې وګټئ، یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو دې پیسې پرې وګټئ، دا یو ډول اشتباه ده. کسب او کار تر ډېره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یو د انجینرۍ سبا وخت، البته په اوسنیو حالاتو کې د یو انجینرۍ پوهنځي له فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي. نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغه لحاظ باندې، بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو غتمه توقع لیکوالۍ او شاعرۍ کول فکر کوم زما په نظر باندې یو ډول اشتباه وي.
ډېره مننه نوري صاحب کورموادان. امینه جانې، تاسو ته برا شو، تاسو هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ. نوري صاحب وویل چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کې باید دې ته مو نه لرو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست غواړئ چې دغه لارې ته ادامه ورکړي، غواړئ چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړي؟
بالکل، زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې هنر باید په دې موخه ونه پالل شي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي، دا هغه معنوي ګټې تر هر څه غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي، له زړه یې وپالي. کوم دا هدف ونه لري چې زه د دغه څه لیکم باید ما زه د پیسې تر لاسه کوم یاد کوم ما دی خو او دا چې بیا خپل یو موقع برابرۍ دی د هنر سټایل کیږي تاسو یو ګټه تر رسیدي هغه باغه ګټه ځکه څه کال د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته نارینه او ښځینه وو ته نقدي جایزې ټاکلې وې که دغسې یو هغه د هغو جایزو هغه معنوي هغه ډېر مهم دی معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی خو دغسې هغه کوي خو دا به غورې او که نه چې نه یم هنر دغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده یو هغه د زما چې ژوند دي باید تر څو زما ژوند دي باید شاعري وي
ډېره مدنه تاسو بیرته راوګرځو ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو زموږ دوه په وښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو معنوي ګټه د دوی لپاره نه مالي که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ په شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنوياتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی او فکري کار ده وخت غواړي چې یو شاعر کینی یو لیکوال کینی لیکوالي وکړي یا شاعري وکړي دا وخت غواړي یا دا چې ته ولسی ادبیات راټول کیږي چې شعري ټولګه د چاپکیه په ټوله کې د یوې ټولنې تاریخ ژوندۍ وساتي پر لحاظ باندې که چیرته د مالی ملاتړ د دوی ونشي او دوی سره مرسته ونشي او یوازې په معنویاتو باندې تکا وشي څه فکر کوي چې لیکوالي او شاعري باندې ولري؟
بله ډیر ښه سوال مو وکړ سیال صاحب. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وخایي بلکې که فکر مکړی په ټولنه کې داسې ډیری نوري طبقې هم لرو چې هغوی نه پښتنه کوي چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفوي په دې کې لګیې ځان ډیر سړکې او مادیات دومره نه وي هغه دا خبره ډیره کوي چې زما دپاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري زما دپاره دا ډیره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په معنوي لحاظ ځان ومنم په ټولنه کې په معنوي لحاظ ژوندی یم که په مادیاتو څوک ژوندي د هغې هغه وایي عمر ډیر کم یو خو که په معنویاتو وي د هغوی ویلې عمر بیا ډیر اوږد دی همدغسې شاعري هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله خو د دې یوه فایده دا ده لکه مثلا شاعرانو ویلي دواړو میلمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ په معنوي لحاظ موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګی نه یو خو یو بل ګټه رسیږي دا د شي مثلا کدی کتاب چاپي باغی کی دومره پیسې شاید راټولې نشي دومره پیسې ورته جمع نشي خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پی وشي که ټول کتابونه یې خرڅ نه شول خو بیا هم توان وکړو ګورئ دا بله مهمه موضوع ده هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته څه ورکړي هغوی بیا د دې په قصه کې ډیر نه دي چې زه د دوه روپۍ وګټم هغه وایي چې حداقل زما دا کړی کار حداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دغه څه چې زه یې تولیدوم دا باید ټولنې ته ورسیږي که په هر لحاظ یې که ما دپاره یې ګټه کوله او که زما دپاره یې ګټه نه کوله خو هغه د ګټې توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې معنوي برخه را مخکې کړه نو ما په دې باندې لګي مخکې خبرې وکړې چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی ولې اوس هم په ټولنه کې ډیر ښه نوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران ستړي دي داسې نه دی وایي چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو هغه که نظم دی که نثر دی دوی ستړي شوي نه دي دوی لا هم لګیا دي خدا شي دغه پیسې ورسره نشته کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي هم ژوند پیو کې هم باید دغه څه چې دوی لیکلي هغه پچاپ کی دا چې څومره مقی ورته پیدا کیږي څومره مقی نه پیدا کیږي هغه بیل خبره ده خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي هم به د دوی نوم په کتابي بڼه او هم به د دوی آثار په کتابي بڼه راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړی چې دا ډیره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوو دا به ډیر ښه اقدام وي.
ډېر مننه از واکساب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو رستي خبرې به مهم وورو. خو نوري صاحب ته بور شو، نوري صاحب که تاسو راته وایي چې اساس پاند که چېرته معنوي لحاظ سربیره مالی ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټولو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي ونشي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالی ملاتړ ته اړتیا لري، څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بله، ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د پېښلا د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو پېښلا پټه پد درېدو یو لامل غربت ده، بیکاری ده. شاعر ایواز دانه چې شعر لیکي ورسره څنګه خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې هغوی دپاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو، یا مثلا یوازې لیکوالي ورباندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه وي. له موږ پاتې ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زموږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هېوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یوه ښه لیکوال دپاره، د یوه ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدي پیسې راواخلي او شاعر ته دې ورکړي، لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړه، د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک ده، مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅیږي دغه قدردانۍ ونه شي، طبعا موږ به بې کتابه کیږو، طبعا موږ به بې مشاعري کیږو، طبعا موږ به بې بهیرو فرهنګي فعالیتونه به زمونږ خامخا د چا خبره بېرته په شاتګ وي.
ډېر مننه نوري صاحب کور مودان، موږ به بیرته ستاسو وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به امینه جانې ته ورشو. امینه جانې، که تاسو راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسو دا شعر واورو. ډېره مننه فریده جانې.
یو نظم دی، زبردست تاسو ته وړاندې کوم، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي. د خزان کړکۍ، یا زړ گیا یا زړ گیا، تپو ہی گے تپو ہی گے، مود کی گی مود کی گی، نڑی دلی میں دہلو دنگ پرچنا، خاور خاور می دی گل گل امیدنا، مستانہ احساس مشنل خڑا شوائے، حدیرائم حدیرائی مدننا، سائستنا ارزښتونه مې بایللې. د خزان کړکۍ کې ناسته، د پیکې ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانجل سترګوړي، ګلابي شونډو مې تور پسرې نیولې، شوم د منې شیرینګړه پاڼه، د لمنې سین پاولی می زنگ وحلی، تر وو اوخ کمی تتر را شڑا ولی، مڑوندو کمی بنگری دی گونگی شوی، ده نغمو مهین غار چاری بلی، سندر بولی تر غکی دی بری شوی، ما شمانی ترانی یمر وجلی، تو بخدایا مسلمانو کافر کانی کری، دروازی دخوانتی و دی تڑلی، تا جنت پستین لاری دو زخون دی کرلی، خود نپریگدم چی بیادی پتیارو کشم ورکا، خود نپریگدم چی بیادی پتیارو کشم ورکا، یاد جهل یاد جبر په وهمو کې شم ورکه کاغدي کچړی وي کدو زخ وي کلم دی وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نری ګوتې تنها درته ډالۍ کړي یوه ورځ به مې نری ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
ډېره مننه. تاسې نه مننه. کور مو ودان، ژوندی اوسئ. ښاغلی ځواک، په لنډو کې خپلې وروستۍ خبرې مو راته ووایي چې خبریا ټولو هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس معلم کار کوي څه دي؟ ډېرې لنډې.
بله، زه لنډ وایم. شاعري دي وپلل شي، لیکوالي دي دوام وکړي، او دا د نو درېږي په ځینو مسایلو پسې دیدان نه تړی کیږي. خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر یا دا زیاتیږي، خدای دې دومره تاثیرمند نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي، د دوی په شاعرۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي. یعنی په دې معنی چې دوی بیا شعر پرېږدي، او دا امکان نه لري. یعنی دا به ډیره استثنایی خبره ای چې دوی شاعری دیم پسې پټه په ودرېږي. خبره دا ده چې دا مسائل که په دوی باندې بیا ډیر اغیزمنتوب غورځي، نو شاید دوی بیا لږ خفه غوندې کې، او دوی دې برخې ته یو څه بیا داسې شا غوندې کې. خو دا کار دې نه کېږي، او په ټولنه کې د فرهنګي بهیرونه هم زیات شي، او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه اغدیم دوی سری همکاری دیم دوی سری، او پټوله کې د ملګرو ترمنځ نزدېکټ او مشایری ډیری. دا بزما خبري سو موږ خب اغه فرنګي بهیرونه مخته یوسو، او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنین ورکړی، او پټوله کې موږ نه بیا چی پټه پونه درې.
مننه مننه. نوري صاحب، تاسو نه به هم تاسو رستې خبري وورو. نوري صاحب وري نوری صاحب، ستاسو رستۍ خبرې به ولرو مهرباني.
ها، زما غږ خوشی شو.
او مهرباني وکړئ په لنډو کې.
شاعران نازک خلک دي. ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلک دي، دوی باید ونازول شي، وخت ورکړل شي، او آزاد دي خودل شي، په ډلو ټپلو پورې ونه کړل شي، او دوی لا تشویق شي، لا وهڅیږي تر څو زموږ اساسي فرهنګي او په ټوله کې ادبي برخه لا غني شي، او په دغه برخه کې لا ښه تر ټولو مسلکي کار وشي.
ډېره مننه. کور مو ودان. له تاسو ټولو قدرمنو هرېوي امینه فنا، همدرنګ شاعر غوث نوری، او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زوک څخه چې ما سره مخبرونه کې ګډون وکړو. تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې ما سره مو ملتیا وکړه تر بل خبرونه. خیر چاره
د ګل خست زون جان مرتا ته ترسي د ګل خست زون جان تات چیر ترسی پرلی کڑیر پتاوریگی مات چیر ترسی پرلی کڑیر پتاوریگی مات چیر ترسی دگل خیستا زبانی جانا تات چیر ترسی ta o khadi کیسا سبا ته چیر ترسی کډی رحم را کا کیسا سبا ته چیر ترسی پلی کډیر پتاو